سړی مشي او د ازادي رډو د دې ساده خبرونې دا وريدونکو هر کله کوم دا خبرونه په منځني سپد 12 پښنوي په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي رډو د اف ام په 3.5 نیول شي وړاندې تر خبرونو وروسته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرګندونې لرو چې په جواب کې کابل اکشن عمل سرګند کړی دی په کندوز کې د طالبانو د مشرانو په ګډون څلر ویشت دولت مخالفه وسلوال وژل شوي افغانستان او سنگاپور د تخنیکي همکاري او تفاهم لیک لاسلیک کړ او د سویډن په مرکز کې تر پرونی تورستي حملې وروسته یو مشکوک کس ونیول شو بشپړ خبرونه د کندوز ولایت په دشت ارچی ولسوالۍ کې د دولت څلر ویشت وسلوال مخالفان وژل شوي دي امنیتی چارواکي وایي دغه حملې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو کړي او په وژل شویو کې د تاجکستان درې اتباع هم شامل دي د پولیسو د سپینزر د 808 زون قمندانۍ ویاند چارمن محفوظ الله اکبری پرون تر دغو حملو وروسته رسنیو ته وویل
در جمع کشته شدگان اسدالله مظلوم
په وجل سویو کې د امام صاحب ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو تش په نامه ولسوال اسدالله مظلوم او د وسلوالو مخالفانو مشهور قمندان عبدالحنان شامل دي چې د تاجکستان له اتباعو سره وجل سوي دي د تاجکستان دغو اتباعو د ماین جوړونې او وسلوالو مخالفانو ته د ماینونو په برخه کې د روزنې مسؤلیت درلود
ویل شوی چې په وژل شوی کې د کندوز لپاره د طالبانو د نومول شوی والی مرستیال مولوی شمس الدین او د خانابات ولسوالۍ لپاره د وسلوالو مخالفانو یو مهم قمندان شاولی هم شامل دي د کندوز د پولیسو د سپینزر د 808 زون قمندانۍ ویاند وویل چې په دغو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سنگاپور له صدر اعظم سره په کتنه کې تروریزم او مخدره مواد دوی نړیوالې ستونزې وګڼلې افغان ولسمشر پرون له لی سین لونګ سره د سنگاپور په استانه ماڼۍ کې وکتل د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر غنی په دې کتنه کې تروریزم او مخدره مواد دوی نړیوالې ستونزې وګڼلې او د سیمې د امن ثبات او پرمختیا لپاره پر جدي او ګډې مبارزې خبرې وکړې د سنگاپور صدر اعظم ویلي چې هیواد یې تیار دی په بیلابیلو برخو کې د افغانستان مرسته وکړي د دواړو هیوادونو چارواکو د تخنیکي همکاریو او تفاهم لیک هم لاسلیک کړ دا واضح شوې نه ده چې افغانستان او سنگاپور پر کومو تخنیکي همکاریو موافقه وکړه ټاکل شوې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړۍ له غوره یولس کسیزې لوبډلې سره په یوه ورځنۍ مسابقه کې برخه واخلي دغه مسابقه به له ماري لیبون کرکټ کلب سره په جولای کې د انګلستان کرکټ په لارډز میدان کې وشي د دې خبر اعلان د کرکټ دغه کلب یا ام سی سی پرون جمعه وکړ د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسول محمد عزیز غروال له ازادي رډو سره په خبرو کې دا اعلان د کرکټ په ډګر کې د افغانستان لپاره له ویاړه ډک وباله
دا د افغانستان لپاره یو سر ویاړ دی چې افغانستان د نړۍ له غوره یو لس کسیزې لوبډلې سره چې لوبډل مشهد به برینډن مکالم وي د نیوزیلینډ د لوبډلې چټک توپ وهونکی او د نړۍ د کرکټ په کور کې ورسره لوبه کوو
افغانستان په وروستیو کې د کرکټ په ډګر کې د ډیرو پرمختګونو شاهد دی د اول ځل لپاره سشکل د افغانستان د ملي ټیم دوه لوبغاړي محمد نبی او راشد خان ارمان د هند د غوره لیګ یا آی پی ایل مسابقو لپاره نیول شوی کرکټ بورډ تمه لري چې افغانستان د روان میلادي کال تر پایه د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړي توپ تر لاسه کړي د امریکا خزانه وزیر سټیفن مونوچن وویل متحده ایالات به پر سوریه د دې لپاره نوی بندیزونه ولګوي چې د کیمیاوي وسلو په واسطه پر ملکیانو بریدونه کړی دي د امریکا خزانه وزیر د جمعې پر ورځ وویل موږ به پر سوریه د نورو بندیزونو اعلان وکړو ترڅو د دا ډول هڅو مخه ونیول شي د امریکا خزانه وزیر زیاته کړه چې دا بندیزونه ډیر مهم دي د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ویلي دي چې د اپریل په ومه د سوریې پر وی هوایی اډې د توغندیو برید امریکا د دې لپاره وکړ چې سوریې ته د کیمیاوي وسلو د برید له امله ځواب ووایي امریکا وایي چې دا هغه اډه ده چې له دې ځایه د سوریې الوتکو د خان شیخون پر سیمه د اپریل په څلورمه په کیمیاوي وسلو برید وکړ او لښتر لښه شپږ اتیا کسان ووژل د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره یې تر کتنې وروسته له چین سره په اړیکو کې فوق العاده پرمختګ وکړ. تر دې مخکې ښاغلی ترامپ پر چین سخت انتقادونه کول. ښاغلی ترامپ پرون په فلوریدا کې بې له دې چې نور جزئیات ورکړي د دواړو هیوادونو د هیئتونو په حضور کې وویل:
فکر کوم له چین سره مو په خپلو اړیکو کې فوق العاده پرمختګ وکړ. زما استازو د دوی له استازو سره یو په یو خبرې وکړې. واقعي پرمختګونه سوي چې ډیرو نور پرمختیاو ته به زمینه برابره کړي. د ولسمشر شي او زما لخوا د اړیکو پرمختیا فکر کوم ډیره عالي ده.
په عین حال کې د چین ولسمشر هم په ګډ خبري کانفرنس کې مبهمې څرګندونې کړې، خو ځینې مثبت ټکي یې یاد کړي دي. شی جن پینګ وویل موږ په خپلو کې ژور پوهاوی او باور دغه راز مقدماتي کاری اړیکه او دوستی ایجاد کړه. د سویډن پولیس وایي په پلازمینه کې لمشکوکو تروریستي حمله وروسته د ښار او بخښې لمشکوکي تروریستي حمله وروسته د ښار نړیوال هوایي ډګر ته نږدې یو کس نیولی دی. د ستاکهولم په پرونی حمله کې څلور تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. چارواکو ندي ویلي چې آیا فکر کوي نیول شوی کس هماغه موټر چلوونکی دی چې خپل موټر یې له ګڼګوڼې پر یوه ډک پلورنځي ور برابر کړاو کنه. پولیسو پرون وویل دوی یو تن چې د دوی خاصه پاملرنه یې جلب کړې وه تر حملې وروسته نیولی. د سویډن صدر اعظم سټیفن لافن تیره ورځ تر پیښې وروسته خبریالانو ته وویل:
پر سویډن حمله شوې ده. له ټولو نښو نښانو داسې برېښي چې دا یو تروریستي عمل دی. حکومت ته په دې ټول بهیر کې اطلاعات رسېدلي او موږ په پرله پسې ډول معلومات راټولوو. د هغو چارواکو د ملاتړ لپاره چې په وظیفه بوخت دي حکومت هر هڅه کوي. اوس له عوامو غوښتنه کوو چې بیداره دي وي او د پولیسو معلوماتو ته دې غوږ ونیسي.
تر دې مخکې سویډنۍ افتون بلادت ورځپاڼې راپور ورکړی و چې یو تن چې برسیرن ټپي شوی هم ونیول شوی او دغه کس د حملې مسؤلیت منلی. د روسیې محکمو پرون اته مشکوک کسان د هغې خونړۍ بمي حملې په تړاو چې د دوشنبې په ورځ د سنت پیترزبورګ په میټرو کې شوې وه په تروریستي جرایمو کې په لاس لرلو تورن کړل. په سنت پیترزبورګ کې به محکمې امر وکړ تر هغو چې څېړنې بشپړې شي د اتو نیول شویو مشکوکو کسانو له جملې د شپږ کسان لږ تر لږه د دوو میاشتو لپاره په توقیف کې وساتل شي. بلخوا پرون په مسکو کې هم دوه نور مشکوک کسان چې یو نارینه او یوه ښځه ده تر هغو چې محاکمه کېږي توقیف ته واچول شول. دغه اته وړه تورن شوي چې په میترو کې د تیرې اونۍ په بمي حملې کې په یو نه یو ډول لاس درلود. په هغه حمله کې د مشکوک حمله کوونکي په ګډون 14 کسان وژل شوي او شاوخوا 50 نور ټپیان شوي وو. ټول نیول شوي مشکوک کسان د منځنۍ آسیا دي چې په هغه حمله کې یې دخالت رد کړی دی. پولیس وایي مشکوک حمله کوونکی اکبر جان جلیلوف چې په خټه اوزبک او په قرغزستان کې زیږیدلی و وروسته د روسیې تابعیت اخیستی و. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ویلي کې اسلام آباد د شوروي ځواکونو پر ضد د افغانستان ملاتړ نوی کړی. نن به افغانستان د نړۍ په نقشه کې نه و. په داسې وخت کې چې تازه د افغانستان او پاکستان د اړیکو د شکېدو هڅو زور اخیستی، ناصر جنجوات څرنګه داسې خبرې کوي؟ په دې اړه مو د سیاسي چارو د یوه کتونکي نظر اخیستی.
په پاکستان باندې د بیلابیلو لارو څخه هم د اروپایي هیوادونو څخه هم د امریکا د خوا څخه فشار ډېر سوی دی.
په دې خبرونه کې مو د روغتیا په برخه کې د افغانستان او پاکستان له یوې ګډې هڅې هم خبرو.
د ټولو بېفعلت هغه خلک وو چې بار بار د افغانستان او پاکستان په منځ کې تګ راتګ کوي. د هماهنګۍ په دې خاطر ول تر څو ټول هغه ماشومان سرحد ته وخوا کې دي یا طبي خوښ دي هغه په وخت سره خپل واکسینونه واخلي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال افغان باولر راشد خان وسته
د هیدرآباد لوبډله سره د دوی لوبډل مشر ډیوډ فارنر چې وو چې کله لوبه دوی په ګټه تمامه شول نو یقیناً وایي د ده سره دومره جرأت او هغه استعداد سره و چې موږ ته نور هم انرژي راکړه.
په دې خپرونه کې به دا هم واوري:
یو ماکرو سکیل وایي، یو مایکرو سکیل او یو نانو سکیل. دا ماکرو سکیل یا ماکرو اندازه او مایکرو اندازه او نانو اندازه چی شی ده؟
د پاکستان د پوځي چارواکو پر تازه څرګندونو افغانستان عکس العمل څرګند کړ. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ویلی دی چې په پاکستان کې روانې شخړې د افغانستان د جګړې نتیجه ده او که د پخواني شوروي اتحاد پر ضد پاکستان مرسته نه وای کړې نن به افغانستان په نړۍ کې نه و. تفصیل د سالم محمد سالی په راپور کې.
د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار وروستیو څرګندونو د افغان حکومت توند عکس العمل پارولی دی. ډګر جنرال ناصر جنجوه په پاکستان کې روان افراطیت د افغانستان د جګړې نتیجه بللې ده. خو د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل پاکستان په سیمه کې د تروریزم ملاتړی دی او د تروریستانو دغه راز نورو سختریزو وسلوالو خوندي مرکزونه پکې دي.
تروریستان په ټوله کې د پاکستان له خوا څخه ملاتړ ترلاسه کوي. هغه تروریستي ډلې چې افغانستان او سیمه یې نام نه کړې هغوی په پاکستان کې رېژېدلې همالته پیدا شوي او له هماغه ځایه تغذیه کېږي. د دې لپاره چې افغانستان او سیمه کې امنیت راشي اړتیا ده چې پاکستان د تروریزم پر ضد اقدامات وکړي او هلته د تروریزم د روزنې مراکز او د هغوی مالي منابع له منځه یوسي.
ځینو پاکستاني ورځپاڼو د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار ناصر جنجوه په حواله راپور ورکړی چې د جمعې پر ورځ ویلي دا تصور ناسم دی چې پاکستان په افغانستان کې دوه ګونی سیاست پر مخ بیایي. د چې په اسلام آباد کې یوې تجارتي غونډې ته خبرې کولې زیاته کړې که پاکستان د پخواني شوروي اتحاد په وړاندې نه درېدلی نن به افغانستان د نړۍ په نقشه کې نه و. په دې اړه د افغان حکومت ځواب د اجرایه ریاست له مرستیال ویان جاوید فیصل څخه اورو.
جهاد د افغانستان د ولس برحق جنگ و چې د شوروي اتحاد پر ضد وکړي نه تنها دا چې افغانستان له شوروي څخه وژغوري بلکې پاکستان هم په دې برخه کې له شوروي اتحاد څخه وژغورل شو. د افغانستان جهاد نه تنها دا چې افغانستان یې له دغه ظلمه وساتئ پاکستان ورڅخه زیاته ګټه پورته کړه او نظامي برخه کې له دې فرصت څخه هغوی استفاده وکړه او قوي شول.
تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر هم د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کړې وې. خواجه محمد آصف د پنځمه پر ورځ ویلي و د افغانستان او پاکستان د اړیکو د شکیدو په برخه کې وضعیت جدي دی. هغه له یوې خصوصي خبری تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې ادعا کړې و چې په افغانستان کې د هندوستان د نفوذ له کبله د کابل او اسلام آباد اړیکې ترینګلې سوې دي. ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو یو هدف پر خپل هیواد د فشارونو کمول دي. په هالند کې میشت افغان تحلیلګر زکریا پوپل ازادي راډیو ته وویل
پر پاکستان باندې د بیلابیلو لارو څخه هم د اروپایي هیوادونو څخه هم د امریکا له خوا څخه فشار ډیر سوی دی. دوی د دې خطر څخه چې د خپل فشار کم کړي او د خلکو پام بلې خوا ته راوړي داسې ادعا کوي چې ګواکې د افغانستان څخه دوی ته پرابلم مخ دي او دوی د پرابلم سره مخامخ دي. دوی خو په هیڅ صورت باندې د افغانستان څخه چې د جهاد په وختونو کې هم د شوروي د اشغال په وخت کې کووس دي د افغانستان څخه بې شمېره ګټې ترلاسه کړې دي، ان اټومي وسلې ترلاسه کړې دي لاره کې. نو په دې خاطر باندې دغه د جهاد احسان چې پر افغانانو نه اچوي بلکې دوی د افغانانو د احسان ممنون باید اوسي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ویلي که پاکستان رښتیا هم د وسلوالو طالبانو پلوي کوي نو دغه طالبان ولې د پاکستان پر ضد جنګیږي؟ افغان چارواکي په دې باور دي چې اسلام آباد یوازې د هغو پاکستاني طالبانو پر ضد چې د دوی د ګټو خلاف دي مبارزه کړي. خو د حقانه شبکې نورو سختریزو او تروریستي ډلو په وړاندې جدي اقدام نه دی کړی. افغان حکومت غوښتنه لري چې د ټولو سختریزو ډلو په وړاندې دي بې توپیره مبارزه وسی.
کیبي خواته د افغانستان او پاکستان سیاسي مشران د یو بل خبرې ردوي، بل لور ته د دواړو هیوادو ترمنځ ګډې هڅې هم روانې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګزڼ د له منځه وړلو لپاره یې له پاکستاني چارواکو سره د همغږۍ په خاطر غونډه کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام له مسؤل میوند احمدزي سره زموږ همکار صفي الله ستانکزي مرکه کړې او لومړی له پاکستاني چارواکو سره د همغږۍ د اړتیا پوښتنه ترې کړې. شغلی احمدزي وویل
چې افغانستان او پاکستان د نړۍ د دری ملکونو نه دوه ملکونه هغه دي چې په دې کې د پولیو پېښې ثبت کېږي. نو که موږ د افغانستان د تېرو کلونو پېښو ته وګورو ټولې دغه پېښې چې وي د دیارلسو نه دیارلس پېښې په 2014 کال کې داسې پېښې وي چې د یو لارې نه د یو لارې نه د پاکستان سره ارتباط لري او ټولې پېښې په یو ځانګړي ګروپ د خلکو کې رامنځته شوي دي او د هغې د ټولو پېښو علت هغه خلک وو چې بار بار د افغانستان او پاکستان په منځ کې تګ راتګ کوي. نو په دې خاطر باندې زمونږ د راهمهنګي منځ ته راوړل په دې خاطر ول ترڅو ټول هغه ماشومان په دې سرحد ته خوا کې دي چې دوی خوا کې هغه په وخت سره خپل واکسینونه واخلي او د موږ دواړو ملکونو هماهنګي په دې وخت کې ډېره نږدې یعنی دواړه ملکونه په یو ځای وخت کې په یو وخت کې جدي مبارزه ته ضرورت لري.
په کومو سیمو کې تاسو د سرحدي سیمو نمونه یاد کړل؟ په کومو ولایتونو کې دغه پیښې ثبتېږي اوس هم شته ستاسو په نظر؟
البته تقریبا ټولې سرحدي سیمې دي په دې کې لکه په تېر کال کې موږ د پکتیکا په ولایت کې د برمل ولسوالۍ کې پیښې لري، د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې، د سندار او هلمند په ولایت کې څلور واړه ولایتونه چې دا د پاکستان سره سرحد لري. په همدې شکل باندې سږ کال زموږ کوم پیښې لري، دا بیا هم د هلمند او د کندهار په ولایت کې یوه پیښه ده او یو بله پیښه ده چې کندوز کې ثبت شوې ده. چې بدبختانه دا د کندوز پیښه هم د پاکستان سره یو ارتباط لري، داسې یو
دغه پروګرام د تمویل لپاره په حکومت سربیره بهرني مرسته کوونکي او تمویلونکي هم له تاسو سره مرسته کوي که څنګه او څومره تعهد دغوی جدید په دې برخه کې له افغانستان سره؟
هېڅکله هم د مالي منابعو د کمبود د وجې نه د مشکل سره مخ سره نه دی، یعنی د مالي منابعو نه زموږ د نړیوالو ادارو پوره پوره همکاري لرو. په دې کې د جرمني حکومت، د جاپان حکومت، د نورو زیات ادارې دي زموږ سره په دې برخه کې ډېر زیات کومک کوي. د مالي منابعو نه موږ د کوم خاص مشکل سره نه یو مواجه سي، نه به انشاءالله په سږ کال او په راتلونکو څو کلونو کې مواجه سو. په ټولو هغو منطقو کې سره د دې مخالفین د کنټرول نه دي، بیا هم خوش بختانه زموږ د واکسین کومونه هلته شته دي. خو بیا هم امنیت تر ټولو نه جدي ستونزه چې زموږ لپاره ده، امنیت دی، امنیتي برخې مشکلات دي چې تېر کال کې د 2014 کال
د کمپاین په اړه باندې راته وایي، آیا کمپاین پیل شوی، روان دی که څنګه؟
زموږ کمپاین خو دغه تېرې جمعې په ورځ باندې ختم شو، نو اوس کمپاین ختم شوی دی. په دوه هفتو کښې دننه به انشاءالله د موږ بله د کمپاین دوره وي چې هغه به د هېواد په هغو سیمو کښې چې د پولیو د لوړ خطر سره مخ.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام مسؤول میوند احمد صاحب:
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اجمل اند کتنه ورته کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک دی: افغان حکومت ډیر خلک نه هیلي کړي، خو ځینو لا هم هیله مندي له لاسه نه ده ورکړي. د ورځپاڼې په وینا که غواړي د افغانستان په تیاره سیاسي افق کې یو روښانه ټکی پیدا کړي، نو باید د کابل ښار یوې څنډې ته ولاړ شي، له نیمه پخو شوو سړکونو تیر شي او یوې نیمې ودانې شوې ودانۍ ته ننوځي، له زینو یوې خونې ته پورته شي چې پکې یو دریشي کړی سړی خپله څوکۍ او د کار میز ځای پر ځای کوي. دا سړی د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ادارې نوی رئیس نادر نادری دی. دوه څلوېښت کلن نادر نادری چې مخکې د بشري حقونو یو فعال و، دې ورځپاڼې ته ویلي که چیرې په خپل کار کې چې اداري اصلاحات دي بریالی شي، نو وبه کولی شي چې د افغانستان پر نوې ډیموکراسۍ تر یو حده د خلکو باور پیدا کړي، او که ناکام شي په حقیقت کې به په افغانستان کې د ځوان نسل هیلې پوره نه کړی شي. د ورځپاڼې په وینا دا مهال د افغانستان په وړاندې په پرتې اوږده تیاره لار کې د نوموړي ټاکنه یوه نری لاره ښیي. دا داسې یو څه دي چې د افغانستان ډېر خلک ویره لري د لوړو ژورو څخه پر دې ډکه لاره به منزل ته د رسیدو هیله له لاسه ورکړي. ورځپاڼه په افغانستان کې په اقتصادي، نظامي، سیاسي او د اداري فساد پر ستونزو په تفصیل خبرې کوي او زیاتوي دا هر څه په داسې وخت کې دي چې د دوبي په راتلو افغانستان کې د جګړې فصل پیلېږي او ډېر خلک له افغانستان څخه د وتلو هڅه کوي. ورځپاڼه وایي آن حکومتي چارواکي خپلې کورنۍ له افغانستان څخه بهر استوي. د نېشنل انټرست خپرونې بیا د افغانستان پر ستونزو یوه لیکنه کړې او سرلیکې دی: په افغانستان کې په ټپه درېدلي حالت څخه د وتلو لپاره باید امریکا د دې کړکېچ عوامل پاکستان کې له منځه یوسي. د خپرونې په وینا هغه شل وسلوالې ډلې چې په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي او د امریکا د ترهګرو په لیست کې شامل دي، و مهمې ډلې یې په پاکستان کې مرکزونه لري او تر هغې چې دوی په پاکستان کې امن پټنځایونه ولري د افغانستان امن او ثبات ته به ګواښ پېښوي. ورځپاڼې د مارچ په میاشت کې د امریکایي جنرال جوزف ووټل هغه څرګندونو ته اشاره کوي چې د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته یې وویل په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو ته لوی ګواښ د حقاني شبکه ده. نوموړي طالبان او حقاني شبکه لوی ګواښ وبلله او زیاته یې کړه د دې دواړو ډلو مشران په پاکستان کې په ازادانه توګه کار کوي، هیڅ ډول فشار پرې نشته او ملاتړ هم کیږي. خبرونه د جنرال جان نیکلسن هغه خبرو ته اشاره کوي چې د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته یې وویل په افغانستان کې بریا ته رسیدل د دې هیواد له پولو بهر د ترهګرو د پټنځایونو او مرکزونو په لمنځه وړلو ممکن دی شي.
په لوګر کې تر یو لرغوني ښار لاندې د مس عینک د مسو د استخراج لپاره د چین طرحه د اداري فساد د تورونو له کبله ځنډېدلې ده. تفصیل له ملالۍ بشیر څخه.
د معدنو د استخراج لپاره د چین دولتي شرکت یا MCC عمومي رئیس شین هیټنګ په 2008 کال کې د افغانستان په لوګر کې د مس عینک په سیمه کې د مسو د استخراج قرارداد لاسلیک کړ. د مس عینک سیمه تر یو 15,000 کلن بودایي ښار لاندې ده او وروسته له هغه د لرغونپوهانو انتقادونه زیات شول چې چین له دې سیمې د مسو د استخراج پریکړه وکړه. چین د خپل فلزکاری د صنعت له خاطره په نړۍ کې د مسو له ټولو لوی غوښتونکو هیواد دی. له 2008 کال راهیسې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له کبله دغه پروژه ځنډېدلې ده او د مسو د استخراج کار نه دی پیل شوی. امریکا او نور لویدیځ هیوادونه په افغانستان کې له 2000 لومړي کال راهیسې د امنیت لپاره له سخت دریځو سره مبارزه کوي. د مس عینک وژغورې په نوم یو مستند فلم پر اساس په دغه سیمه کې قانونه به دا لرغونی ښار لمنځه یوسي چې د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت دغه مس استخراج سي. خو د چین یاد دولتي شرکت او افغان حکومت وایي چې دوی به د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت د مسو د استخراج پروژه پر مخ یوسي. سی ان بی سی تلویزیون راپور ورکړی چې وینکړای سو د ایمیل یا تلیفون لاره له دغه چینی شرکت سره تماس ونیسی او د چین سفارت هم په دې اړه ځواب نه دی ویلی. د مس عینک وژغورې فلم جوړونکی برنت هافمن چې د دغه معدن د استخراج مخالف دی وایي له دې پروژې څخه د شین استل کېدل یو لوی پرمختګ دی. هافمن سی ان بی سی تلویزیون ته ویلي چې له دې څرګنده سوه د چین حکومت مني چې په دغه هیواد کې په دولتي شرکتونو کې د لوړې کچې فساد شته، خو د ښاغلي شین په وړاندې د تورونو په اړه نور معلومات نشته. برنت هافمن هله څرګنده کړې ده چې پر شین د اداري فساد تورونه شای لمس عینک څخه د مسو د استخراج هڅې پای ته ورسوي. خو د افغانستان د معدنو او پټرولیم وزارت وایي که دغه معدن استخراج سي دا به د افغان حکومت لپاره د عاید یوه ښه منبع سي او سلګونو افغانانو ته به د کار زمینه برابره سي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مخکې تر دې چې د داسې هم وو په پروګرام کې نوې ساينسي معلومات در سره شریک کړو، کرکټ ته به مخه کړو. ټاکل شوی د هند د حیدرآباد سن رایز لوبډله چې د افغانستان د کرکټ دوه ستوري راشد خان ارمان او محمد نبی اساخیر پیرلې دي په غوره لیګ کې خپل دوهمه لوبه سبا ترسره کړي. د چهارشنبه پورز د دی لیګ په لومړۍ لوبه کې افغان بالر راشد خان د دی لیګ لومړۍ وکټه ترلاسه کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال مشر عزیز الله فضلی هیله شولې چې د سن رایز په راتلونکي لوبه کې به راشد او نبی دواړو ته چانس برابر شي. له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې ښاغلی فضلی د راشد خان روسي لوبه د افغانانو لپاره یو ویاړ وباله.
د راشد خان سره یوراچینګ او ډیوډ وارنر چې د دوی لوبډل مشر د استرالیا نه، یعنی دا د کرکټ په ډګر یا د کرکټ په نړۍ کې د کرکټ ستوري دي د نړۍ په کچه، دا و سره یو ځای لوبېدل دا د راشد خان لپاره او خصوصا د افغانستان د خلکو لپاره یقینا یو ډېر افتخار وړ خبره ده.
دوی به په راتلونکو لوبه کې اخیستل کیږي کنه؟
فارس کسیز سکواډ د هرې لوبډلې سره ورسره وي او یو لس کسه په لوبډله کې لوبېږي. نو زه امیدوار یم ان شاء الله اولاد چې دا چې محمد نبی ساحلم په خپل وخت باندې لوبېږي، ځکه چې دا ډېری لوبې دي تاسو معلومه ده، خصوصا شلاوري سیالي د فار دوی دواړه ډېر خاص وړتیا لري یا مهارت لري.
سن رایز لوبډله د دې موقف په دې لیک کې په کومه درجه کې دی؟
څنګه چې تاسو معلومه ده، د هندستان کرکټ واچان هم د نړۍ په کچه باندې ډېر یو پرمختللی کرکټ دی او په 2018 کال کې د نومړي د دفاره چې دوی تصمیم نیوي چې دا یو لیګ وکړي. د دې نه مخکې چې کله دغه لیګ پیل کړي په 2018 کال کې یو بل لیګ په لاره واچوي، سی پی ایل په نام باندې وو، خو هغه دومره نتیجه ورنه کړل. چې کله بیا دغه آی پی ایل په نام باندې د هندستان د کرکټ بورډ په همکاري باندې، البته د کرکټ بین الملی شورا هم دغه د نږدې سرساری شروع شو، نو دا د 2018 کال پر راورسېدی. د هر کال په تیرېدو سره د دوی دلچسپي او د دوی هغه مالی لګښت بېخه داسې یو واریانوونکې خبره ده چې یو لوبغاړي په $400,000 په $500,000 یو لوبغاړي اخیستل کیږي. او دا خوشبختانه چې افغانستان تاسو ته معلومه ده چې د دومې درجې غړي یوازې د لومړي ځل دپاره دوه هغه لوبغاړي د ICC ممبرس چې مطلب مې افغانستان دی، هغه په دغه چې واټ لیګ کې بیا د هغه چې یو لوبډلې سره د حیدرآباد لوبډله چې تېر کال هم د دغه لوب اتلولي درلودل او د دوی سره ډیر پیاوړي روزونکي ورسره دي.
د سنرایز ډلې په ترکیب کې د افغان لوبغاړو پر پرفورمنس یا لوب باندې تبصرې څه ډول دي د نړیوالو مبصرینو؟
یقینا کله چې راشد خان د آی پی ایل په لومړۍ سیالۍ کې د خپل لوبډلې ملتیا کول، د هیدرآباد لوبډلې سره د دوی لوبډل مشر ډیوډ فارنر هغه هم په خپلو خبرو کې وویل چې کله لوبه دوی په ګټه تمامه شول، نو یقینا وایي د ده سره دومره جرأت او هغه استعداد ورسره و چې موږ ته نور هم انرژي راکړه. مثلا د هندوستان نه د دوی یو ډېر تکړه ټیسټ کرکټر دی لکشمن، کله چې د محمد نبی پرفارمنس یا استعداد د ایرلند په وړاندې باندې ښه وځلېدی، بیا هم د په خپلو فیسبوک پاڼه لیکلې وه چې ما په داسې یو لوبغاړي سرمایه ګذاري کړې یا یو داسې لوبغاړی مې راداوت کړی دی چې یقینا زه اوس هم افتخار په کوم. نو اوس یقینا د نړۍ په کچه باندې هغه غټو کرکټرانو هم په رسنیو کې او هم په سوشل میډیا کې د افغانستان په دغو لوبغاړو باندې زخت زیات تبصرې وکړلې.
د کرکټ بورډ مرستیال مشر عزیز الله فصلی.
خبری است.
په یو نظر پوښتنه کې ځوانانو اټکل کړی چې په راتلونکو کلونو کې به د اشیاو انټرنیټ، مصنوعي هوش او نانو ټیکنالوژي په نړۍ کې درې تر ټولو زیاتې مطرح او مهمې ټیکنالوژي وي. دا نظر پوښتنه د آسیا پاسیفیک د سیمې د ځوانانو په منځ کې شوې ده. نانو ټیکنالوژي څه ده؟ نن سبا د دې ټیکنالوژۍ ډېره یادونه کیږي. د دې لپاره چې دا ټیکنالوژي وپیژنو له افغان ساینس پوه ډاکټر محمد تنها څخه مو مرسته غوښتې. ډاکټر تنها نن سبا د جرمني د هانور په پوهنتون کې په تدریس او څېړنو بوخت دی. د نانو ټیکنالوژي په اړه وویل:
دا خپل کلمه د نانو په څه معنا ده؟ موږ تاسو په فزیک او کیمیا کې د اندازګیری مختلف واحدات او مختلف سکیل یا اندازه لرو. مثلا موږ تاسو کله پورته اسمان ته ګورو، لمر ته ګورو، ستورو ته ګورو، سپوږمۍ ته ګورو، هغه نسبت هغه څه چې موږ په ځمکه وینو مثلا موږ ته دغه په نسبت دا غټ ښکاریږي کنه. دا ګلکټیک اندازهګیری وي دي، یعنی سکیل دي. دا کله که موږ مثلا یو میګاتانه ته ګورو، د یو چوکۍ په سره مقایسه کوو، هغه میګاتون تر چوکۍ کوچنی راته ښکاري، یا هغه ستوری تر د چوکۍ غټ راته ښکاریږي، یا هغه لمر تر چوکۍ غټ راته ښکاریږي. همدغه رقم که موږ یو ویښته یو تار ته چې ګورو، هغه بیا تر هغه میګاتانه وړ راته ښکاریږي. نو دا ټولیز د کووی د هر اندازګیری د لپاره یو ځانته مقیاس باید موږ ولرو. موږ نه څه کولای چې په هغه غټ سکیل باندې چې موږ ګلکسی یا کائنات اندازه کوو هغه باندې وښته اندازه کوو. نو د دې لپاره درې مختلف د اندازګیری کړنلارې موجود دي چې هغه ته یو ماکرو سکیل وایي، یو مایکرو سکیل او یو نانو سکیل. دا ماکرو سکیل یا ماکرو اندازه او مایکرو اندازه او نانو اندازه چی شی ده؟ هر هغه شی په عمومي ډول باندې کوي ماکرو باندې خبرې کوي، هغه شی چې په سترګو باندې عادي قابل دیدی دي هغه ماکرو ده. او هر هغه شی چې د دې اندازې نه ټیټ دی هغه موږ هغه ته مایکرو وایي. مثلا ویخته کنه، هغه شی چې د 100 نانو مترو په اندازه باندې یا د 100 ملي متر نه کم راځي کنه، هغه ته موږ یو نه تر 100 نانو متر پورې د 100 نه په ټیټ دو هغه سکیل ته موږ وایو چې نانو سکیل ده.
که فکر کوئ چې لا هم د نانو ټیکنالوژي په اړه نور معلوماتو ته اړتیا لري، د ډاکټر تنها د خبرو دوهمه برخه هم واورئ چې سبا یې په همدې وخت وړاندې کوو.
دا معلومات اسمت ساروان در سره شریک کړل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
صبر الله صابر له ګلستان ولسوالي لیکي: موږ د سړک جوړېدو د امنیت ضمانت کړی، هیله ده چې کار پرې پیل شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي: پاکستان ترهګر روزي او د ترهګرو ځای دی. محبوب خان له خاص روزګانه د پیتاو له کلي لیکي: زموږ د ولسوالي په لسکونو ماشومان د شری په ناروغي اخته شوی دی. یونس هلال نورستانه لکونړ لیکي: د 500 ورځې کیږي چې د کونړ په نړیوالو سوالي کې مکتبونه او استادان ناراضي ځکه چې ماشونه یې څنډېدلې دي. یو اوریدون کلی کلی زما پیغام خامخاول ولا خنورڅینه دی لیکلی بنفشه وردګ لیکي طالبان چې جګړه کوي د پولیسو یونیفارم اغوستوي د څوک ور کوي فتانه عثماني له زابل لیکي د دولت چرن په زابل کې له خلکو سره سم نه دی او مریم سادات له میدان وردګ نه د راډو له پروګرام سره سم جمله لیکلې ده د لاوریدونکو غوښتي دي چې لند پیغامونه واستوي اتنی می بچی شوی لند خبرونه د کندوز ولایت په دشتارچی ولسوالی کې د دولت څلور ویش وسلوال مخالفان د هوایي حملو په ترڅ کې وژل شوی دي ویل شوی چې په وژل شوی کې د کندوز لپاره د طالبانو د نومول شوی والی مرستیال مولوی شمس الدین هم شامل دی د افغانستان ولسمشر د سنگاپور له سر اعظم سره په کتنه کې ترورزم او مخدره مواد دوی نړیوالې ستونزې وګڼلې افغان ولسمشر پرون له لی سی لونګ سره د سنگاپور په استانه ماڼۍ کې وکتل ټاکل شوې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړۍ له غوره یولس کسیزې لوبډلې سره په یوه ورځنۍ مسابقه کې د جولای په میاشت کې په انګلستان کې برخه واخلي د امریکا خزانی وزیر وویل متحده ایالاتو پر سوریه د دې لپاره نوي بندیزونه ولګوي چې د کیمیاوي وسلو په واسطه یې پر ملکیانو بریدونه کړي د سویډن پولیس وایي په پلازمینه کې له مشکوکې تروریستي حملې وروسته د ښار نړیوال هوایي ډګر ته نږدې یو کس نیولی د ساکولم په پرونۍ حمله کې څلور تنه وژل شوي او پنځلس تنه ټپیان شوي د روسیې محکمو پرون اته مشکوک کسان د هغې خونړۍ بمي حملې په تړاو چې د دوشنبې په ورځ د سینټ پیټرسبورګ په میټرو کې شوې وه په تروریستي جرایمو کې په لاس لرلو تورن کړل ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شي د ازادي راډیو پروان خپرونې کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خپرو خو نړیوالو موضوعاتو ته مخه کوو د جرمني سټي اعظم خپل هیواد څخه د هغو افغان پناه غوښتونکو چې د پناه غوښتنې رد شوي د اخراج د شدت هرکلی کړی انګلا مرکل د جمعې پر ورځ ویل د کډوالو د لوی جوپې راتګ په وړاندې نورو اروپایي هیوادونو هم ورته چلند خپل کړی دی سالم محمد صالح د رویټرز اژانس په حواله نور جزئیات وړاندې کوي
جرمنی ته په تیرو دوو کلونو کې تر یو میلیون ډیر پناه غوښتونکي ورغلي دي د دغه هیواد صدر اعظم چې مخکې د پناه غوښتونکو په وړاندې د پرانیستو دروازو پالیسي خپله کړې وه په وروستیو کې لهجه بدله سوې ده د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل په برلین کې د یو لړ مراسمو په لړ کې هغو کسانو ته چې له پناه غوښتونکو سره مرسته کوي وویل ټول اروپایي هیوادونه هغه افغانان چې په دغو هیوادونو کې د استوګنې یا پناه درخواست رد سوی بیرته افغانستان ته لیږي انګلا مرکل دغه راز زیاته کړه چې په جرمنی کې د نږدې 55% افغانانو د پناه درخواست منل سوی خو د 45% نورو درخواست نه دی منل سوی میرمن میرکل زیاته کړه خپل افغان حکومت ویلی و هغه کسان چې جرمنی ته راځي ټول د بی وزلی او نا امنی له خطر سره نه دی مخامخ د جرمنی محافظه کاری صدر اعظم څرګنده کړه موږ باید داسې ونه شو یو چې جرمنی فکر کوي 90 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې په نه منونکو شرایطو کې ژوند کوي او ژوندۍ نسی پاتې کېدی خو د جرمنی په ځینو ایالتونو کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره له جرمنی د افغانانو د اخراج د پلان ملاتړ نه دی سوی د جرمنی د صدر اعظم په خبره هر میاشت لا هم جرمنی ته شاوخوا 14,000 پناه غوښتونکي داخليږي انګلا مرکل هڅه کوي چې د جرمنی په پارلماني انتخاباتو کې بریالی او د څلورمې دورې لپاره پر قدرت پاتې سي په پام کې ده چې دغه انتخابات د سپتمبر پر 24 وسی او تمه ده چې د آلمان لپاره د بدیل په نامه ګوند چې د پناه غوښتونکو ضد پالیسي لري د پارلمان زیاتې څوکۍ وګټي جرمني له خپلې خاورې د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ په 13 دسمبر میاشت کې پیل کړه او په دې ډول غواړي د پناه غوښتونکو زیاتېدونکو شمیر راکم کړي رویټرز اژانس لیکي یو پر درېمه برخه افغانان چې په لومړی الوتنه کې افغانستان ته اخراج شول په جرایمو تورن و په جرمنی کې د کډوالو او پناه غوښتونکو په چارو کې د فدرال ادارې د معلوماتو له مخې افغانانو په 2018 میلادي کال کې د سوریې تر اتباعو وروسته په جرمنی کې د پناه غوښتونکو لویه ډله تشکیلوله
په راپور کې مو واوریدل چې جرمني غواړي هغه افغان کډوال خپل خاوري وباسي چې د مهاجرو په توګه نه دی منل شوی. بیا هم په اروپا کې د مهاجرو په ارتباط مطلب لرو. د هنګری پولیسو په یوې لارې کې د یو بیا غیر قانوني کډوالو د مړینې دوسیه وتړله. دا پیښه چې د 2015 میلادي کال په اګست کې شوې وه او په تحقیقاتو یې څه کم دوه کاله وخت تیر شوی و وتړل شوه. د هنګری پولیسو د جمعې په ورځ د خپل هیواد څارنوالانو څخه وغوښتل چې په دې تړاو نیول شوي کسان رسمن محکوم کړي. په دې ارتباط نیول شویو کسانو اته تنه افغان قاچاقچیان هم په نیول شویو کسانو کې اته تنه افغان قاچاقچیان هم شامل دي. جزئیات د اجمل انپرا پور کې.
د هنګری پولیس وایي په یوې لارۍ کې د یو بیا خیرې قانوني کډوالو د مړو د موندلو په اړه څېړنې پای ته رسیدلې. دوی وایي د دې پیښې په تړاو نه کسان نیول شوي. د 2015 کال په اګست میاشت کې د هنګری او ویانا ترمنځ پر لویې لارې په یو یخچال لرونکې لارۍ کې د یو بیا غیر قانوني کډوالو جسدونه موندل شوي وو. هنګری پولیس وایي د دوه کلنو څېړنو په ترڅ کې د دې پیښې په اړه نه کسان نیولي. دوی د خپل هیواد له څارنوالانو غوښتي چې نیول شوي کسان رسمن محکوم کړي. د دې پیښې په تړاو په نیول شوو نه کسانو کې اته تنه افغانان او یو هم بلغاریایي تبه دی. دا نه واړه د انساني قاچاق په تور نیول شوي چې هنګری پولیس د دې یو اویا کډوالو د مړینې مسؤل بولي. په یخچال لرونکې لارې کې د مړو شوو یو اویا کډوالو په منځ کې د عراق، سوریې او افغانستان وګړي شامل وو. دا رپورټونه له مخې د 2015 کال له لومړیو څخه د 2014 کال تر نمایي پورې د 1 میلیون په شاوخوا کې غیر قانوني کډوال په همدې خطرناکو لارو اروپا ته داخل شوي. هنګری لومړی هیواد و چې په 2015 کال کې خپلې پولې د کډوالو پر مخ وتړلې. د هنګری ولسمشر په دې وروستیو کې د هیواد ته د کډوالو د ورتلو د مخنیوي لپاره یو قانون توشیه کړ چې له مخې د دې هیواد پولیس کولی شي کډوال ونیسي او په کانتینرونو کې وساتي. توقف شوي کډوال تر هغه بندیان ساتل کیږي چې څو یې د دوسیو په اړه پریکړه نه وشي. دا قانون د افغانانو په شمول پر هغه کډوالو اخیست کوي چې د بلکان د هیوادونو لارې هنګری ته رسیدلي او له دې هیواد نورو اروپایي هیوادونو ته د تلو هڅه کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پولند د سر اعظم مرستیال وایي چې هیواد یې له روسیې د طبیعي ګاسو د وارداتو د کمیدو پر لارو چارو غور کوي. پولند غواړي د اړتیا وړ طبیعي ګاس له امریکا وپیري. میتیوش مورویش کې وایي د امریکا متحده ایالاتونو د انرژي د وزیر سره سلا کړې چې په دې اړه په یوه ګډ توافق کار وکړي. صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د پولند د سرازم رستیال متیوش مورویش کې چې هم مهاله د اقتصادي پراختیا وزارت هم مخته وړي ویلي څو ورځې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د انرژي له وزیر ریک پیرسي سره له هغه هیواد د ګازو په پیرلو خبرې کړې دي. پولند چې د ناټو پوځي تړون غړی دی د اړتیا وړ طبیعي ګازو 2/3 برخه له روسیې ترلاسه کوي او اوس د ملي امنیت د دلایلو په سبب په دې لټه کې دی چې د دې پلورونکي بدیل پیدا کړي. د پولند د صدراعظم رستیال ویلي د امریکا متحده ایالاتونو د طبیعي ګازو ترلاسه کول د پولند انرژي ښه کوي او دغه هیواد د انرژي امنیت لا زیاتوي. متیوش مورویش کې له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې زیاته کړې چې زه ډیر اندېښمن یم. فکر کوم هغه څه چې روسیې په 2013 میلادي کال کې په ګورجستان له یرغل وروسته او په یوکرین په 2014 کال کې ترسره کړل په ښکاره توګه د نړیوالو قوانینو په خلاف دي. پولند په بالتیک سمندرګي کې له روسیې نه د ګازو د واردولو په خاطر تیر کال یو ترمینال هم پرانیستی و. د روسیې اقتصاد اوس وخت په نړیوالو بازارونو کې د نفت او د بیې د کمښت او په مسکو د نړیوالو بندیزونو په سبب مخ په ځوړ ده. د روسیې د احصایې ملي ادارې روستات په خپل پرونی رپورټ کې ویلي هغه روسان چې په بیوزلۍ کې ژوند کوي تیر کال 19 میلیونه 8 لکو ته رسیدل او دا په تیرې یوه لسیزه کې تر ټولو لوړ شمیر دی. د خبرو شوي شمیرو له مخې په 2014 کال کې د بیوزله روسانو شمیر 3 لکه نور زیات شوی دی. د پولند د صدر اعظم رسیال ویلي اوس وخت د امریکا متحده ایالاتونو له تگزاس ایالت د اوبلنو ګازو واردول د الجزایر او قطر په څیر له نورو هیوادونو د دغو ګازو د پیرلو په نسبت ګران تمامیږي. خو مرستیال صدر اعظم ښاغلی مورویش کې باوري دی چې د امریکایي تمویلونکو سره د خبرو په نتیجه کې د دغو ګازو بیا راکم کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شي. البته دا یادونه وکم چې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو پاکه صافه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. دا ښارونه دي: کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی. اوس هم ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه فریبا ظاهر راغونډ کړي دي. زه احمد شیبر او قادر جلالوف له تاسو څخه اجازه غواړو. په پوره ساعت له ازادي راډیو خبرونه اوریدلی شي. ساعت وروسته به بیا له تاسو سره یو له نویو راپورونو او نویو مطالبو سره.
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. دا ونی د هغو دوستانو لیکل پیغامونه لرو چې پر حکومت انتقاد کوي چې د دوی تقاعدي معاشونه پر وخت نه ورکول کیږي او دوی ستونزې لري. له کونړ څخه یو اوریدونکو پیغام راستولی چې له 12 کلونو راځي چې تقاعد اخیستي خپل نیمایي استحقاق هم نه دی ترلاسه کړی. له بلخ، زابل، کندهار او ځینو نور ولایتونو څخه هم تقریبا ورته ستونزې او شکایتونه رسیدلې دي. نو دا موضوع مې د افغانستان د کارګرانو او خوارکشانو د سراسري اتحادیې لمشر ډاکټر لیاقت عادل سره مطرح کړی دی چې د خبرونې په سر کې به د هغه څرګندونې واورو. بیا به نورو پیغامونو او شکایتونو ته هم ورسو. ښاغلی عادل، د یادو ستونزو په اړه راته وویل.
د افغانستان د خوارکښو او مزدورانو سراسري اتحادیې تل په دولتي چارواکو او په هغه خصوصي سکتور کې چې کوم کار کوونکي دي په دې غږ کړی دی تر څو د کارګر، زحمتکش او خوارکښ حقوق په خپل وخت باندې او په مناسب ډول باندې اجرا شي. خو په ډېر تاثر سره باید ووایم، هغه متقاعد خلک چې دولت کې کار کړی دی او اوس تقاعد یې اخیستی دی، خو په ډېر تاثر سره باید ووایم چې هغه وخت په وخت د تقاعد ادارې ته تللی دي، خو په ډېر مایوسۍ باندې په څو څو وعدو باندې هغې ته هغه خپل تقاعد کله رسېدلی دی او کله په د یو کال حتی بل کال ته اوخته دی. تاسو ته معلومه ده چې موږ په همدې رابطه باندې کوشش کوو چې د دولتي چارواکو دغه ستونزې ته زمونږ جدي غوښتنه همدا ده چې دولتي چارواکي دا هغه خلک دي چې دې خاورې ته خدمت کړی دی او دا هغه خلک دي چې په دې خاوره باندې د نظام دپاره کار کړی دی، خو چې اوس تقاعد شوي دي د تقاعد متقاعدینو حقوق هم د خپلو لاندې شوي دي، تلف شوي دي، په وخت نه دي ورکړ شوي، او هغه کارګر او خوارکښ چې اوس په مصروف د کار دي په ډېر تاسو سره باید ووایم چې هغه هم د خپلو حقوقو ته لاسرسی نه لري. په ډېرو مواردو کې د هغې حقوق تر پښو لاندې شوي دي. زمونږ جدي غوښتنه د هغه ادارو څخه چې دوی ته د تقاعد لپاره خلک مراجعه کوي، هغه خلک باید په ډېر سهولت ورته جوړ کړي. دوی هغه خلک چې همدغه تقاعد د دوی د ژوند یوه وسیله ده، نو که چېرته دا په وخت ور ونه رسېږي نو زه فکر کوم چې هغه کوم مصارف چې دوی لري هغه پر وخت باندې خپل ژوند نشي پرمخ بولی. که چېرته دوی په ښه صورت سره د دغه خلکو دپاره توجه وکړي نو یو خوا به د دوی فامیلي مشکلات حل شوي، بل خوا به د هغې اطفال هغې مکاتبو ته سوق کړي، مثلا د هغې کورونه کرایي دي، د هغې برق بیلونه دي، هغه به په وخت ورکړي. نو زه امیدوار یم چې د کارګرانو هر اړخیزه حقوقو ته به دولت پاملرنه وکړي او هغه خصوصي سکتورونه چې په رابطه باندې کارګر ورسره استخدام شوي دي، نو زمونږ جدي غوښتنه د دولت او د نړیوالو او د موجوده دولت او د خصوصي سکتور څخه چې د کارګرو استخدام په هر ځای کې صورت نیولی دی، د کارګرانو حقوقو ته باید پاملرنه وشي، په وخت باندې مزد ورکړل شي، او د هغوی هغه د مزد اندازه چې ده په ډېرو مواردو کې هغه د هغې د کور اړتیاوې نه پوره کوي، نو دا هغه ستونزې دي چې زمونږ کارګران ورسره نن سبا لاسته او ګریوان.
ډاکټر صاحب، داسې تاسې هیله وشوه ده چې دا ستونزې حل سي او ورسي؟ موږ هم دا هیله لرو او زموږ دوستان هغه هیوادوال چې د دغه ستونزو سره مخامخ دي هغوی هم دا هیله لري. خو لکه چې موږ تاسې ګورو لس پنځلس کاله تیر سول خو دغه ستونزه حل نه سوال، یعنی په هیلو نه کیږي. که تاسې دا راته ووایاست چې د حل قانوني لار څه ده، څه باید وسي، عملي لار، هغه لار چې وکولی سي نور دغه ستونزه یا له منځه یوسي او یا یې حداقل راکمه کړي، څه باید وسي؟
زمونږ په نظر باندې کچیرته دولت په یو اړخیزه شکل لکه څنګه چې مخکې ځي همداسې مخکې لاړ شي. زه فکر کوم چې هغه ټولې ستونزې چې اوس نن سبا موجوده دولت ورسره لاس او ګریوان دی او زمونږ ملت ورسره لاس او ګریوان دی، که چېرته په هماهنګ شکل سره د یو موضوع د پاره ما څو څو ځلې دا تکراری غوښتنه کړې ده چې په ټولنه کې درې طبقې وجود لري چې کارګر، کارفرما او دولت، دلته په یو اړخیزه ډول باندې دولت ته لګیا دی کار کوي. دلته د کارګر نظر نه اخیستل کېږي، کارګر ته د قدر په سترګه نه کتل کېږي، کارګر ته هغه خپل حقوق نه دي ورکړ شوي. تاسو معلومه ده چې په 2006 میلادي کال کې د کار په نړیوال کانفرانس کې د کارګرانو په نمایندګۍ باندې د هیواد په استازیتوب زمونږ د دولت تر څنګ برخه وه، خو په هغه کوم سازمان چې دی د کار نړیوال سازمان یا ILO زمونږ جدي تقاضا د کار د نړیوال سازمان څخه مهم ده، هغه تصویب شوي او تصویب شوي کنوینسیونونه او اسحاق کوم چې د افغانستان د دولت لخوا د دغه سازمان سره الحاق شوي دي. په ډېر تاسو سره باید ووایم چې تر اوسه پورې هغه د په عملي شکل باندې پلي شوي نه دي. نو زمونږ غوښتنه همدا ده، دا سمه خبره ده چې مونږ همیشه امیدواري ښودلې ده، خو په ډېر تاسو سره باید ووایم افغانستان په داسې بدو حالاتو کې راګیر دی. نو زمونږ د کار د نړیوال سازمان څخه جدي تقاضا همدا ده، دا چې افغانستان د کار د نړیوال سازمان غړی هیواد دی، که چېرته هغه کنوینسیونونه او هغه چې دوی د دغه سازمان سره الحاق کړي دي، حتی پوښتنه ترې وشي چې هلکه تاسې په دې رابطه باندې څه کړي، په دې رابطه باندې څه کړي دي. دا چې کارګري اتحادیه په ډېر تاسو سره باید ووایم چې تر په اوسني وخت کې زمونږ اتحادیه چې مونږ په همیشه ډول سره د کارګرانو د حقوقو د اعادې لپاره د دولت او د نړیوالو توجه راغوښتې ده، نو په دې رابطه باندې دولت داسې ښه کوټلی اقدام نه دی کړی. که چېرته دولت په اساسي شکل باندې په ډېر شفاف شکل باندې په ډېر تیزۍ سره هغه کنوینسیونونه او هغه کړنې چې په نړیواله سطحه باندې دوی د کارګرانو د حقوقو لپاره منلي دي، که چېرته په شفاف ډول سره هغې ته اتنا ونه کړي، هغه پلی نه کړي، د کار قانون په شفاف ډول سره پلی نه شي، د فساد څخه مخنیوی ونه شي، نو زه فکر کوم امیدواري به تر یو وخته وي. زه فکر کوم چې دغه حالات د بحران خواته تلونکي ګورم، نو زما بیا هم د نړیوالو څخه او د موجوده دولت څخه خصوصا د کار د نړیوال سازمان څخه زمونږ جدي غوښتنه همدا ده چې دلته د کارګر، کارفرما او دولت هغه هماهنګي وجود نه لري، او که چېرته په یو هماهنګ شکل سره کوم کار اجرا نه شي نو هغه کارونه همداسې وي لکه د دولت چې اوس په ټولو مواردو کې د خلکو انتقاد لاندې دی.
د افغانستان د کارګرانو او خواریکښانو د سراسري اتحادیه مشر ډاکټر لیاقت عادل وو. یو لنډه د ملرو دوستانو بیا پس تاسو نور شکایتونه په ګډ وارو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، حاجی مولا خبرې کوم د زابل ولایت خوراریان د سیمې څخه. از موږ د خوراریان په علاقه کې د افغان بیسیم شبکه ټپ کار نه کوي، ورور مشکل شمیرې ته زنګ و په شل وارې کې یو ټلیفون مو رخېږي، نو که زموږ دغه دغه مسلین اوري زموږ دغه مشکل ته دي یو لاره وسنجي، دغه یو زموږ ډېر غټ مشکل دی. د منطقې د خلواریانو منطقه په یو کیلومتر کې له زابل څخه لویدیځ طرف ته پروته ده. وسلام، مننه ستاسو.
بلی السلام علیکم، محمد زرین خبرې کوم لوګر ولایت نه. مشکل خدا ده ورور، ولایت نه در باغو څخه پورې بار کلاسو غره کې بس راځي او راځي تر اوسه خو نه بس ته یو شی نشته. او دوه مهینم دا چې د مشران پیسې را باسي غونډې دوی خوري، تیمان ته نه ورکي، د کاریزو دوی خوري، د سرکو دوی خوري، برمو دوی خوري، دا غیر حکومت نه دی رکیږي. وسلام.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو غرکونکو ته سلامونه وایم. باد له سلامه، خالد خبرې کوم.
لکابل نه دما پیغام دغه د خاص د ازادي رادو کارکون شوسته مې دغه سوال ده چې په پاکستان کې یو سره په 200 لک 300 لک د 1500 لک روپی دا و لې تر پکې کړی هغه سره پرکسو دا کوم وطن ته وتښتې دي آیا دغه اوس خلک کوم مرجع ته اوس ارزو کې چې دغه پیدا کې بینیمینال ته د افغانستان سفارت هلته یا چې دغه کوم مرجع ته خلک لاړ شي مقصد چې دغه دغه پیسې د مسلمانانو بیرته ورته پیدا کړي دغه دغه د ما یو سوال ده که دغه هغه تاسې وایست انشاءالله تعالی چې د خلکو به ډېر غټ ثواب تاسې وګټئ او د خلکو ډېر غټې دنیا وي هغه سراب لکړي دي د ډبل شا په نامو دغه سراب نور هم په مخه ښه
بله السلام علیکم زه د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه ستاسو سره د ټلیفون پر لیکه باندې یم د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته په مینه ډک سلامونه وایم او زموږ دغه مخابراتي شبکې چې دي که افغان بیسیم دی که روشن دی داسې خاص کار نه کوي موږ غواړو چې دا زموږ خدې مراسمې کړي وسلام په احترام
د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم زه یو تن ښوونکی انارګل د خوست ولایت څخه خبرې کوم دا چې 14 کاله کېږي د خوست اداره معلمینو ته نمرې نه ورکوي کله یو ځای کله په بل ځای چې ځای ورته وټاکي بیا چې بل ولي را شي بیا هغه رد کړي نو په همدې طرف کې یو د ولایتي کمیټه کې یو نفر یو څو نفر دي چې نوشانو رنینه کړي دغه هم په دې
آزادی سو زل نشر کی ماں سازور کا سارک عمومی کلینک دا راغد پناما جراکڑا غلطا ڈاکٹران دی هغه په واسطو باندې مقرر دي او دغه ډاکټرانو چې خپل خپلوان دي هغه غیر اوستي دلته مقرر کړی دي دلته نو کریوالی سیستم نشته غیر حاضری خډیره موجوده ده د کلینیک سامان آلات ټول وړل کیږي کورو ته پټیږي او سره دی هغه د وزارت سیتانوی په پالیسۍ کې هیڅوک نشي کولای چې له یو پامیر څخه دوه کسه په د صحت په بخش کې کار وکړي دلته زیات کسان له یو پامیر څخه دوه دوه نفره په کې کار کوي او د دغه دغه اسناد په وزارت سیتانوی ته هم رسیږي معلومات هم کیږي چې دا پلانکی دی پلانکی زوی چې ظاهران دي تم چې وزارت څنګه په دې باندې غل دی دا او اقدامات نه کوي
الو السلام علیکم زه لاله ملنګ د سپتمبر لکته ولسوالۍ څخه تاسو ته رحمت ترکوم خدای دې وکړي چې زما پیغام تاسو نشر کړي زموږ په سپین ولا کې مکتبونه ستا د ماشومان پر مخ تل سوي دي په دا درې کاله زه که سم امر ته اخې فرمه چې په دا درې کاله یو شاګرد هم نه پېنه وتل دي نه کتابونه ستا نه استادان ستا او بل کې تا خاګانی اخلي کیږي خانه جوګو ته چی نو ما هله دا غږ چې ما پیغام تاسو خبر کی و سلام خدا پاک مې کامیاب لره
زما دا پیغمبر کندهار ته مولوی ګل محمد خبر کوم د کوم دوال چې د افغانستان په سر د ټول د والیان او جران ټول د ډاکټران موږ نه مسلکي ډاکټر یو ځای ستاسو کوم کلینیکونه چې په خاني کې ټول دوال یې اکثره غلا کیږي او خرڅیږي غلا د دوال د پاکستان سره چې په ګوري ژوند مې سرحدونه ونوي او سم مسلکي ډاکټران وو ته تل چې د ټول ډاکټران ته به شارې کوزي د ټول پر او خبر کوم کسر دی چې باید د افغانستان ته تاسو کار وکړي په سرحد باندې نیوز وکونه ولي د افغانستان لپاره نیوز وکونه ولي چې تجارت زراعت باندې کار وکړي فروغ باندې کار وکړي نه په افغانستان خلک احتیاج دا اوس نه ما هېر نه روان دي دوه کار نه خدمتونو کارونه وکړي هر ورځ باید خدمت وي نو کار د حکومت لپاره دولت لپاره یا لاسته راوړنه ده
بل السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه آزاد خان من والیم د هلمند ولایت د شرکل شهر بازار اوسیدونکو يم زموږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ ته پاملرنه وکړي زموږ په وطن کې کلینیکونه نشته او سړکان مو وړاندې خراب دي او برېښنا نشته زموږ ته د دولت پاملرنه وکړي
الو سلام علیکم زه د لارښوون د فراولا څخه خبر در سره کوم ورور زم خوان پر دالاره مسکر ډیر پزا وی پیسې غواړي را پسم را ګرځي وای تا مټر دروند خپل وزن را بار کړی وای 2000 راک 1000 روپیه راک ډیرم صح پزا وی په ونه سره نه پاتې لکه دې شي غواړي نو زه خپل مقامات پورې ورسوي السلام عليكم.
وعليكم السلام. ستاسو شکایت مو واخیستی دا موضوع او د نورو دوستانو شکایتونه هم په خپل وار سره له مسولینو سره شریکوو. مننه کوم ستاسو له پیغامونو څخه چې راستولې مو دي او زما همکار تای روشان د دغو پیغامونو په تنظیم کې همکاري درسره کوي، مننه ترې کوم. زموږ د ټلیفون شمیرې بیا هم درسره ولیکئ چې د خبرونې په پای کې اعلانېږي، بیا هم اړیکه ونیسئ او خپلې ستونزې راته ووایست. ازادي راډیو یې په امانت سره خپروي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ورکچ چې خلک پرنا پسمري څنو تتن ورک چې خلک پرنا پسمري دکلل مر مر دکلل مر تندر نیولې د سهار نلري دکلل مر تندر نیولې د